درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د سعودي عربستان سترې محکمې د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مارچ په 13مه یعنی د یک شنبې په ورځ به د کمکی اختر یا شوال میاشتې لومړۍ ورځ وي. العربیه ټلویزیون پر خپل ویب پاڼې لیکلي د سعودي شاهي سترې محکمې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په صدیر او تعمیر سیمو کې د سپوږمۍ لیدلو په مرکزونو کې سپوږمۍ ولیدل شوه. العربیه لیکي د سعودي عربستان سترې محکمې یوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې چا سپوږمۍ ولیده په خپلو سترګو او یا د دوربین په وسیله نو نږدې محکمې ته دې د شاهدۍ لپاره حاضر شي. په افغانستان کې پخوا په دودیزه توګه اختر او ورته نور مراسم د سعودي عربستان له اعلان سره سم لمانځل کېدل، خو په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان د بیا ځل لپاره واکمن شوي دي، د دوی ستره محکمه په دې برخه کې له خپل اړخه د روژې، اختر او داسې نورو مراسمو اعلان کوي. تر اوسه پورې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې په دې اړه سبب اختر وی کنه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دا ډله به ډېر ژر یو بل امریکایي بندي فایدی حال له زندان نه خوشې کړي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالب چارواکو هم تر اوسه خپله د دې امریکایي بندي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه اونۍ مخکې هم طالبانو یو امریکایي وګړی جارج کلزمن کابل ته د هغه امریکایي پلاوي له سفر وروسته خوشې کړی و چې زلمی خلیلزاد هم پکې شامل و. په واشنګټن کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي او هڅې روانې دي چې هغوی هم زر خوشې شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د مردان په کاټلن کې د عملیاتو پر مهال د بی کورنۍ نه غړي وشل شوی. د سیمې خلکو د مارش پر 9 د ازادۍ رادیو مشال څنګه تول دا کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي و ورځ وړاندې د مارش په 8 ناوخته د بابوزو په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي عملیاتو پر مهال وژل شوی. د سیمې د خلکو په وینا نښه شوې کورنۍ د سوات سره تعلق لري، خو د بابوزو په غریزه سیمه کې په خیمه کې اوسېده. د خلکو په وینا امنیتي کسانو د امنیتي کسانو دوی په ډرون برید کې وشلی. ریپورټونه وایي د کاټلن خلکو تر څه وخته پورې د وژل شوو کسانو جسدونه سوات ته په ورغلي هایوې خیدلی وو او لویه لاره یې تړلې وه، خو وروسته جسدونه د طبي پلټنو لپاره د کاټلن روغتون ته ولېږدول شول. د مردان د پولیسو ویاند فهیم خان هم د مارچ په 9 مشال راډیو ته وویل د پیښې په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به څه وویلی شي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند د مارچ په 9 خپور کړي او بیان کې ویلي د ګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال ولسی کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم دي وژل شوي چې هغوی ورباندې خفه دي. نوموړی وایي ولسی کسان په سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ له وجې په نښه شول. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمېر سازمانونو د طالبانو د حکومت وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بله نښه ګڼلی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن خبریالانو ټولنې دا بندیز غندلی او هغه یې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه ښکاره سرغړونه بللې. بلخوا د طالبانو د حکومت سترې محکمې د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادېدو خبره کړې. د سترې محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشر د حکم له مخې 2043 بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوي وو له بنده خوشې شول او د 3025 نورو بندیانو د بند موده کمه شوه. او په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمېر له زرو واوخت. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمېر وروسته لاغ زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې پر مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړیزي ودانۍ له خاورو خښتو نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه 1010 کسانو مړي موندل شوي، له 2300 زیات ټپیان او 13 تنه نور نادرک دي. دا و خبرنه. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به دا هم واوري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت یې له 5000 ډیر بندیان خوشي کړي او یا یې هم د بند موده کمه شوې ده. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د سولې په تړاو د امریکا هڅې لا هم روانې دي. د خپرونې په اوږدو کې به یو شمېر نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
تازه مغږ له ازادي راډیو راوړی. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمېر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې امله شکایت وکړ چې په خبره بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خپاره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسېدو بې باوره دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري. په عنوان د دغې ادارې دیرس مخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ په 28مه د ریلیف پر وېپاڼه خپور سوی او له تېرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي، ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسېږي. دغه مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفاف پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوې ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد، کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تېر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه وه
بشری مرستې. یو بل ارمن رحیم الله آصفی بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځایه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل شویو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کېږي چې له امله یې مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې د غوړي دي، نغدي مرستې دي، په دا چې غریب ولس ته نه رسي او دا کفایت نه کوي. دا په لنډ وخت کې کېدای شي خو دا که څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو باندې دا ډېر بهترین خبره وي. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درته حقدار ته ورسیږي او مستحق اړمنو خلکو ته دا مرستې ورسیږي.
د ګراوند تروت سولوشن راپور مخی یوازې 20% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو سیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. د غیدارې پر نړیوالو او مرستندوی ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقيقي سیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو راپورونه خبر کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور سوی ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابر شوې ده. د اوچا د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
تاسو مخه غلا آزادۍ راډیو څخه خاوري. دا طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15,000 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې له لوري نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په دوی کې 2,433 بندیان چې د بخښنې وړ و خوشی شوي او د 3,152 نور د بند موده کمه شوي. طالبانو دا نه ده پډاګه کړې چې خوش شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقونو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشي کېدو اعلان کړی. د طالبانو د سترې محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 خپره شوی راغلی چې 2,433 زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشي کړي او د 3,152 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅو خوشي شوي او د بند موده یې کمه شوې. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې وه تازه را خوشي شوې.
بره خوشکیدا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسری مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سید خوشحالی په مناسبتونو کې بندیان را خوشی کوي.
خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوي. د ښځو د حقونو فعالې روقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چدرا پورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دی. د رواني مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې جبري بې درکه کول شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولې شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار ډول راپورونه رد کړي خو په تیرو څه د پاسه درې کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو د مدني ټولنې د غړو خبریالانو د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوړی. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډیر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتې دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچ هم د اوس په سټوډیو کې راسره.
د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وایي چې د دنپرو پر ښار پرون وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او همداراز په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګېدلی دی. سرهلسک په ټلګرام کې لیکلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر ښار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې 21 تنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره میرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکي نن شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې روسیا د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي، ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارټمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوي ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتني پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامداره اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیتوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي یا ترسره کوي بل لورې هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استول لپاره د ټاکل شوی ضرب الاجل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوه. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې لخپلې خاوري چې پاکستان لخپلې خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. ښاغلی علمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تګ برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر دېرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
ازادي رادیو
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېده ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگتن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لورې پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنهای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته له دې چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورټونو له خپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت له مشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوله، او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو پوه اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخندزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژه رنگونه
روزی مبارک میاشت خو ډیره مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بیچارهګی هغه څه دي چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانانو لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سا کال روژه د تیرو کالونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سا کال د ښځو په کار کولو باندې بعضې بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګه بهرنیو موسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګېدو چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غره مبارک میاشت چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم د کدنو کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مېرمنو سره ما سلام بد خلقي کوي، لاس پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې. ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کېږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډېر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په پقار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کېږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده در روزی میست که نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بنده لاست پورده گو. ما دسته فکر کهو لکه زه چخپلا زه یوازه زه روزه مونور سو پکور که روزه ندی. یقینا چه خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې، په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچول وي، روژه ماتي باندې څوک نه پوهیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې له دې خو سره ډیر مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنه بیچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخوي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي، په ځای دې ته دې نه مننه وکړي، دې ته
بدی خبری کوي دا وهی دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
څه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښیي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښیي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښیي او که نرمښت ونه ښیي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا په روژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنې هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي چې ډول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده سبا یې لور هم یو بل کور ته ځي کچیرې د دې له خور لور سره داسې چلند وسی لکه د نن چې دای له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچی ډول اثر بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د یو چا لور چې کور ته واده شول بس هغه خپل خزه فکر کوي نه دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تللی دغه ژوند څنګه دی یا که سبا لړ شو مثلا دغه ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغان څه کې ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دغه تاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته ځینو هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و ان بل ویسې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تاسو روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشهیي توکو باندې روک دي دي دوی هغه په روژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې په روژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
تا ډېره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازدیګر ماښام راځي نو هغه شېبو کې
وضعیت دغه خلکو ډیر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته دوړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي، سره داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته، موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړوکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاڅېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بېخوبۍ احساس کوي ته پاڅېږي پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاڅېږي چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا
ندرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنترول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي. الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره یې د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 تربیه پر زه کچی است. الله مو مال او ملګری.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورده، ځوان د څوک یې چې ګولې اورده، د خپل نیکاو د بابا پر کلی د هدیرا کې د خپلوان پراته دي، څوکې پرون څوکې پپا وشتلې، ځوان دا څوکې چې ګولې اورلې. ریلوشتی جنازه را پاته دمرگ چوبو کلی پورا خسته، پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده، وانا خبر سوی کابل او را خسته، دفتای تا پارا جوانا مورا وقت، پل بابا پور میں نسر رونا، پھر دورا رہ جے دا آپ پگیس کے وہ بھی نکل
آرام او ما شم خوبن جوان تا سوچے چھ گولے اور رے چه بیا داس و زیده لی دسته دپی غلو چونو تزولو نیراوڑی دغم لسان دوست دی شوی کچه یا تنونو تزولو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی اجوانت چل داد خونیانو چالی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا پردم اور چل داد خونیانو چالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی ساد شادی دخلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی آپس بیچلو وینو نمڑی دی پرد چیس نکی دا قدرت وانیان پبی گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس نکی دا قدرت وانیان بے گناہ وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولے مور وقت لالا اے چار جسمنا سکڑے گنا دل مور چلا گولے مور وقت لالا اے چار جسمنا سکڑے گنا فانا داد سو پیچھے گولے
facebook.com/azadiradio
انتظار کی